ستړي مشي د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساته خبری خبرونه کې هر کله وایم تاسو قربانه منځه شهیدیم. نن د پنځمبي زیارت ورځ کال 2023 د مارچ د اپریل د میاشتې لومړی نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د کال 2020 د بشري حقوقو په اړه په خپل ریپورت کې د پاکستان د پوز د غړو د جاسوسي او نورو امنیتي ادارو لخوا د بشري حقوقو په سرغړونو اندیښنې ښولې وي. دغه راپور ته په غبرګون او ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودري ویلي چې پاکستان د بشري حقوقو په پام کې ساتلو ته په بشپړ ډول ژمن دی. بل پلاو ته د کلایمټ په برخه کې د امریکا استازي جان کیری د خپل آسیایي سفر په ترڅ کې له هندي، اماراتي او بنگلاديشي چارواکو سره خبرې کوي چې د کلایمټ چینج په اړه توپیرونه ختم کړي ترڅو ورسره د نړۍ تودوخه کمه شي. خو د یادونې وړ ده چې جان کیری او د پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې نه دي پلان شوي، که څه هم پاکستان د کلایمټ چینج له پلوه په نړۍ کې سخت تر ګواښ لاندې هیواد دی. بل پلو ته سرکاري شمیرې ښیي چې پاکستان کې د تیرو یو شوارو زیات څلورویشت ساعتونو پر مهال د کورونا وایرس نورې 4904 پیخې مخې ته راغلي دي او 890 کسان په دې وایرس نن مړه شوي دي. راځئ چې په خپرونه کې په همدې اړوند څېړنې او راپورونه تاسو ته وړاندې کړو. زموږ سره تر پایه هیله ده چې مال پاتې شي. د ټي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو په دې هیله چې تاسو هم جوړ روغ اوسئ او تاسو ته د خبرونو سرټکي مهم وړاندې کړل. اوس به زو د راپورونو څېړنې او د نورو معلوماتو ولورې ته چې هم سیمیز او هم نړیوال دي زموږ سره تر پایه مال پاتې شي د لومړی ریپورت او موضوع ولورې ته ځو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د کال 2020 د بشري حقوقو په اړه خپل یو ریپورت جاری کړی و چې په دې ریپورت کې د پاکستان د پوز د غړو جاسوسي او د نورو امنیتي ادارو لخوا د بشري حقوقو په سرغړونو اندېښنې ښولې وي. خو نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دې ته غبرګون او ځواب هم راغلی دی. راځئ چې د دې تفصیل تاسو سره شریک کړو. زموږ سره په خبرونه کې د سکایپ د لارې ملګری شوی در رابعه پیر هغوی ته کلی وایي. ستړي مشه، په خیر راغلی رابعه پیر.
ډیره مننه منازج.
رابعه پیر، که لومړی دغه تفصیلات شریک کړئ چې د بهرنیو چارو وزارت له لوري، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري کوم غبرګون مخې ته راغلی دی او د ځینو پوښتنو په ځواب کې هغوی څه ویلي دي؟
جی بالکل منزه، څه ساعت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري له اړخه یو بیان جاری سوی دی. بیان خپور سوی دی، په هغه کې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له اړخه چې کوم ریپورت خپور سوی دی په هغه په عکس العمل کې خپل کم خبرګون چې شوډلې دی، په هغه کې ویلي دي چې د پاکستان د کامی کم قانونی دانچه ده یا کم قانون چې دی د پاکستان آئین چې دی پاکستان او کم نړیوال ذمہواری دی د پاکستان غا د هغې تر مخه د بشری حقوقو ته وده ورکوي او د دې د پاره ژمن دی. دغه بیان کې دا هم ویل سوی دی کم بشری حقوقو دی، بنیادی ازادي دی د پاکستانی وګړو غا هغې او په ځانګړې توګه کم کمزور ډلې چې دي د هغې د پاره او د هغې د حقوقو د پاره او د ازادۍ خپل په هیواد کې خوند اخستو د پاره دوی قانون سازي هم کړې ده. انتظامی او کم پالیسی اقدامات چې دي ګامونه دي هغه پورته کړی سوي دي او د دې سره سره د ادارو له اړخه اصلاحات هم سوي دي. دوی دا خبره هم کړې ده چې دغه نړیوال د بشري حقوقو دغه نړیوال ایجنډا چې دا دغه په مقصد او په کار دی چې په غیر قانوني غیر کم سیاسي عمل او پر دغه اصولونو باندې ولاړه وي او پاکستان هم په دې کې په ځانګړي توګه باندې په خصوصي توګه باندې خپل د وګړو د پاره دغه ټوله حقونه باوري کول غواړي او کوي.
رابعه پیر، په خپل کله چې دغه ریپورت پرون راغی د وزارت د امریکای د بهرنی چارو وزارت لوري، په دې کې کومې موندنې وې، کوم داسې ټکي و چې په پاکستان کې د سرغړونو یادونه کړې؟ که د دې مهم ټکي تاسو د لیدونکو سره شریکوي.
مناسب تر ټولو مهمه خبره خو دا وه د پاکستان بشري حقونه چې دي د هغې سرغړونې کېږي د فوج له اړخه او د حکومتي ادارو له اړخه. دا ویل سوي وو چې په خلک بېدرکه سوي دي، هغوی په زندانونو کې موجود دي، د هغوی په ضد مقدمې نه کېږي. د دې سره د پښتون ژغورنې غورځنګ خبره سوي ده، هم دغه شان پر مطبوعاتو باندې چې کوم بندیزونه دي پر پاکستان کې یا په مطبوعاتو کې خبره نه سي کې د ادارو په ضد باندې، د حکومت په ضد باندې پر دې اړه خبرې سوي دي. هم دغه شان دا ویل سوي دي چې اقلیتونه چې دي په ازادۍ سره هغې ته خپل ژوند تیرولو کې هغې د ستونزو سره مخ دي. او دا هم ویل سوي دي چې کم ادارې دي د فوج دي هغې په مداخلت کوي په مختلفو کچو باندې. نو دا هغه ټکي دي مهم چې ویل سوي دي په دې کې په دغه رپورت کې. او دا ویل سوي دي چې پاکستان که څه هم پاکستان حکومت څو ځله د دې دا خبر رد کړې ده، خو دغه رپورت د دې څخه وړاندې په کال 2019 او 2018 کې هم راغلی وو مخې ته د پاکستان د حکومت د پاکستان په ځانګړي توګه باندې فوج باندې دا خبرې سوي دي. خو فوج خپل په وخبرستیو کې دا خبره څو ځله رد کړې ده او وایي چې د حکومت لاړه دوی ته کمې ذمہواري ورکړې سوي دي، هغې باندې عمل کوي او د دې څخه زیات دوی نه خو په سیاست کې او نه د پاکستان د دغه شان بشري حقوقو خلاف ورزي د پاره سکي.
ډیره مننه رابې پیر د تفصیل څخه. تاسو ته شي چاري
ډیره مننه چې په ما خاموشه کور مو ته.
د دې ویلې دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. بیا هم په خیر اغلی خبرونه تا ګران اوریدونکو، اولیدونکو په خبرونه کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو چې تاسو ته اوراندې کوو. د دې خبرونه په پای کې تاسو ته د پښتو ژبې نومیالی هنرمند سردار علي ټکر او زموږ همکار سردار علي ټکر یو مرکبه هم وړاندې کوو چې په وروستۍ کې افغانستان ته غوښتل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له لورې به ورته ایوارډ هم ورکول کیږي. په دې باندې مرکه لرو، نو زموږ سره تر پایه مل وسئ چې دغه مرکه هم تاسو ته وړاندې کړو. دا مهال زو بیا افغانستان په اړوند یو بلې موضوع ولورې ته چې د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې یا هیومن رایټس واچ ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې د رسنیو د خزینه کارکونکو په ګډون خبریالان په قصدي ډول په خپلو بریدونو کې پنخه کوي. تفصیل اخلو د دغه رپورت زموږ د همکار او د ډیو څېړونکو پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا مهال زموږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوی دی. ستړي مشه په خیر راغلی پیر صاحب. پیر صاحب، د هیومن رایټس واچ دغه وروستی رپورت چې دی کوم چې خور شوی دی او طالبانو په اړه باندې کوم مهم ټکي لیکلي دي، په افغانستان کې کومو بریدونو ته ډیره اشاره کړې ده، که په دې اړه باندې غونډې تفصیلات شریکو د لیدونکو سره چې مهم ټکي څه دي د دغه رپورت؟
جی بالکل، دا رپورٹ نن دوی جاری کړای دا، او په دا رپورٹ سره چې موږ وګورو نو هغه ټول خبرې چې دغه مخشه ملګرو ملتونو کړی دی، د چکم په افغانستان شه، د یورپین یونین چکم هیوادونو سفیران دی، هغه دا خبرې کړی دی. خو هیومن رائټس واچ بنیادی دا خبره کوي چې طالبان قصدن جرنلسټان او هغه خلک چې د میډیا سره دي، په شمول شجینه چې کوم کار کوي د میډیا سره، هغه په نخ کوي لګیا دي، هغه ډاروي، هغه باندې حمله کوي. نو په هغه وجه نه دوی دا وایي چې په افغانستان شه هغه خبریالان هغه خلیا ریپورټینګ نه کوي سلف سنسرشپ ته، یا او وی بالکل غلی دی، یا وطن پریشای دا، او کچا نه دی کړی نو او وی باندې تشدد کوي دا. او ژوندو چې په دانش دوی ورځو شه ډیر خبریالان سپیشلی شجینا او وی په نخښه شوی دی. خو د بارال هیومن رائټس واچ دا وایي چې دا کومه حمله دی، دا د افغانستان د حکومت او د طالبانو چې کومه خبره شروع شوی دی په دوه شه اغه نه بعد په دغه شه ډیر زیات تیز راغلی دا. او دا بیا دوی وایي چې دا یره دا کفرس کا دا سلی دسی چې د کوم د سولې د عمل دا په هغه شی به خامخا یو خنډ راځي، ولې چې خبري اعلان بنوي او او بل چې کوم دوی افغانستان یو دوی ویني چې په کار ده چې یو اوپن یو خلاص اوپن سوسایټي وي، هغه په خطر شي دا. نو بنیادی دا خبرې کړې دي او بیا ځخ کړای د طالبانو باندې چې په کار د چدوی دا باید دا حمله بند کړي.
پیر صاحب، که څه هم د زینو بریدونو تر شا بیا کله خپل داعش د هغې زمواري په غاړه اخیستې ده، او طالبان زیاتره وخت دی داسې هدفي وژنو ردونه هم کړې ده. خو څېړونکي څه وایي، او د دې تر څنګ خپله طالبانو دې ته څه غبرګون ښودلی دی، او که نه څه وایي د هغوی دریس څه دی؟
جی، طالبانو خو اوسه پورې څه غبرګون ما په خیال نه ده ښودلی، دا رپورټ نن راغلی ده. دغه مخ چې کوم طالبانو باندې ما تاسو ته وایي چې یورپین یونین او دا خبره تر هیومن رائټس واچ نه کوي، نورې ادارو کړي دي، په هغوی ته دوی ویلي چې دا داسې طالبان وایي چې دا موږ نه یو پکښې. خو بهرحال په دغه رپورټ شې دوی ښکاره وایي چې طالبان چې کوم کمانډران دي، هغه خلک چې جنګیږي هغوی لکه هغوی ته مکمل معلومات وي چې دا خبریال څوک دا، دا څه کوي، او په کومه لار دا ځی راځي. نو هغه نه بعد بیا دوی ته او دا هغه علاقې سپیشلی چې سر طالبان په کنټرول شې دي، یا سر ډیر دا او په شمول کابل وای چې دا کوي لګیا دي. نو په دغه رپورټ شې خو دوی ښکارا په طالبانو باندې تور لګولای دا، او طالبان یې په نخښه کړی دي، او چې څومره هم واقعیات دوی منشن کړی دي هغوی دا وایي چې دا او په دښته طالبان ملګریو طالبان.
پیر صاحب، خپل افغان حکومت کله چې هم داسې بریدونه کیږي هغوی په دې اړوند سوې، او د دې تر څنګ آیا د افغانستان د حکومت لخوا هم کوم خبرګون شته کنه د هیومن رائټس واچ دغه ریپورت ته؟
نو هغه خو افغانستان حکومت خو څه پورې ما نه دا خیال چې بیان ورکړای دا، خو دا ساده چې کوم الته هدفي عملی کې شي لګیا دي. او په هغه شی افغان حکومت کم از کم دا وایي چې کوم دا هغه طالبان چې دوی خوشی کړي وو د امن د معاهده تر لاندې، هغه په تشدد شي په افغانستان شي، او په ځنه داسې واقعات شي چې کوم د هیومن رائټس واچ ذکر کړای دا، یا د نورو خلکو ادارو کړای دا، په هغه شی افغان حکومت وایي چې دغه طالبان چې کوم خوشی شوي وو هغوی اوس دا عملیات کوي لګیا دي. نو هغوی هم یو قسم افغانستان حکومت دغه وایي چې طالبان تشدد نه ته پریشای، طالبان بلکې هدفي وژنه کړې ده، او هدفي وژنه شروع کړې دي، او په هغه شی په هدفي وژنه شی په سول سوسایټي او نور نه علاوه خبريالان چې کوم دي هغه دوی مین ټارګټ دي.
ډیره مننه پیر صاحب تاسو د تفصیل او څېړنې څخه.
ډیره مننه.
دی و سره اوسی.
د ډي وی سره د ملچا مننه کوو ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ستاسو پیغامونه هم د خبرونې په اړوند دلته وینو په فیسبوک باندې باندې ستاسو د ملتیا څخه بیا هم مننه کوو او تاسو ته نور راپورونه هم وړاندې کوو چې په دې کې یو راپور به د پاکستان د عدلی یا قضایی سیستم په حق له هم وی نو زموږ سره تر پایه مال پات شي چې تاسو ته دغه ټول ریپورتونه وار په وار وړاندې کوو. دا مهال زو د یو بلې موضوع ولوري ته چې د پاکستان حکومت د هند سره تجارت پیل کولو پریکړه سلوی اقتصادونو کې د ننه بیرته اخیستې ده او مرکزی کابینه د اقتصادي رابطې کمیټې لخوا د هند چینی او پومبا یا مالوج اخیستو پریکړه رد کړې ده. د تاجرانو تنظیمونو مشران د مرکزی کابینه په فیصله مایوسی ښیي او دې سره دوه اړخیزه اړیکو له نور هم ترنګلې کېدو ویره څرګنده وی. راځي چې تفصیل یې د پیرولا شاه څخه په دغه ریپورت کې واورو چې څېړونکي په دې اړوند څه نظر لري.
د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د مرکزی کابینې غونډې د گاونډي هیواد هند څخه د چینې او پومبې د وارداتو یا اغستو سپارښتنه رد کړې ده. تیر ورځ اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټې غونډې وروسته خبری کانفرنس ته وینا کې د خزانه مرکزی وزیر حماد ازر ویلو چې کمیټې د هند څخه 15 لک ټنه چینې او ورسره د پومبې د وارداتو یا درآمد کولو پریکړه کړې ده. احمد ازر دریس پر کړو چې هند کې د پاکستان په نسبت چین 40% ارزانه ده. بل دا چې پاکستان د کپڑے صنعت صادراتو کې راتلونکي زیاتوالي له امره پاکستان د هند څخه د پومبې اغستو ته اړتیا لري. د پاکستان او هندستان تاجرانو د تجارتی اړیکو په ځای کېدو په اړه د پاکستان د حکومت د غاګام یو مثبت پرمختګ بلو د دې هرکلی کولو. د سارکیا سویلی ایشیایی هیوادونو د تاجرانو سازمان مرستیال مشر حاجی غلام علی د پاکستان د مرکزی کابینې په نننې پریکړه مایوسی ښایي.
حقیقت کې دا ده چې عام بزنس کمیونټي او د دنیا حالات چې تاسو وګورئ نه آسیان تاسو وګورئ ولې واړه ملکونه پکې غټ شو چې په خپل منځ کې تجارت زیات مونږ هم چې مونږ په خپل منځ کې تجارت زیات شي اوس امالات دې سره خو مطلب دا ده چې تریخوالی به نور زیاتي چې کله حکومت اعلان وکړ چې مونږ دا کار کوو او بیا سی سی دا منظور کړو بیا کیبینټ دا اشاره نو تریخوالی به زیاتېږي په دې کې د ملکونو په فرض کې او دا خبره نه وه.
دا په داسې مهال چې په وروستو کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا یو بل ته لیکل شوي خطونو کې دوه اړخیزه اړیکې پر امن ساتلو د خواهشاتو څرګندونه شوې وې. تیره اونۍ اسلام آباد کې د قومي سکیورټۍ په اړه یو کانفرنس ته خپل وینا کې د پاکستان طاقتور فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجو هم د هند سره ښه اړیکو ساتلو خواهش څرګند کړو خو ورسره بیا دا شرط هم ایښودلو چې ړومبې به هند د خپل واک لاندې کشمیر کې حالات په ځای کوي. د سویلی ایشیایی هیوادونو د خبریالانو سازمان سیفما عمومي سکرتر امتیاز عالم وایي دواړه خیزه اړیکو په ځای کولو لپاره به دواړو هیوادونو ته خپل خپل موقف نه په شا کېدل وي.
اگر تم کشمیر سے شروع کریں گے تو بات وہی رہے گی. وہ کہیں گے کشمیر ہمارا ٹوٹنگ ہے, ہم کہیں گے نہیں ڈسپیوٹڈ ہے, اس سے بات چیت آگے نہیں چل سکے.
نو مول زیاده کړي غوړه بداوی چې د کشمیر لانجه ته لومبیتوب ورکولو په ځای دواړه خیزه تجارت سیاحت او د خلکو تګ را تک ته وده ورکړي شي. که څه هم د پاکستان د حکومت د هند سره تجارت پیل کولو او دا اعلان بیرته اغستو په سر د هند غبرګون له مخې ته نه دی راغلی خو تیره اونۍ هندي پارلمان ته خپل وینا کې د هند د تجارت وزیر پردیپ سنگھ د پاکستان سره دواړه خیزه تجارتی اړیکو په ځای کېدو امکان څرګند کړی و. دوه کال وړاندې د هند د واک لاندې کشمیر پلوامه سیمه کې د ترهګرۍ خونړۍ حملې چې هند پر پاکستان باندې اچوي دواړه خیزه تجارتی اړیکو ته سخت زیان رسولې دي. بیا هم کال 2019 اگست میاشت کې د هند لخوا د خپل واک لاندې کشمیر ځانګړې حیثیت ختمولو ته عکس العمل کې پاکستان د هند سره تجارتی اړیکو د ختمولو پریکړه کړې وه. د پلوامه حملې وروسته د پاکستان هند ته په صادراتو کې 90% کمی راغلی و چې ورسره د پاکستانی صادراتو حجم د 1.5 میلیون ډالرو نه 1.6 میلیون ډالرو ته راکوز شوی و. پیر ولایت شاہ, وائس آف امریکہ, ڈیوا, اسلام آباد.
د جی بی ګرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او د خبرونې په دې ځای کې غواړو چې تاسو ته د کورونا وایرس په اړه کوم وروستۍ حال دی هغه هم شریکو. تاسو هم پوهیږئ چې په پاکستان کې د کورونا وایرس دریمه څپه روانه ده او په دې کې شمیري ډیر زیات شوې دي د کورونا وایرس د ناروغانو او ډیر په تیزی سره دغه وایرس په خوریدو دی. که څه هم حکومت ځینې احتیاطي ګامونه هم اخیستي دي، ځینې ښارونو کې لاکډاون هم دی، ځینې ښوونځي هم بندې دي، تر اوسه نه دي پرانستل شوي، خو بیا هم دغه وایرس ډیر په تیزۍ سره خوریږي. راځئ چې تفصیل یې د رابیه پیر څخه واورو چې په تیرې خپرونې کې مو ورڅخه اخیستی وو.
تیر کال د جون وروسته د لومړۍ ورځ چې دومره زیات، یعنی څه شمیرې کم یا څه نمبر کم، د 15,000 پورې کسان چې دي هغه ټیسټونه مثبت راغلي دي د کرونا وایرس د رنس ښکار شوي دي. دا د تیر کال د جون څخه وروسته د لومړۍ ورځ چې دومره زیات کسان چې دي هغه دغه رنس ښکار شوي دي. د دې سره شپږ نوي کسان چې دي هغه مړه شوي هم دي دغه رنس څخه. په تیرو ورځو کې دغه شمیره سل ته هم په یوه ورځ کې رسیدلې وه. ډیر زیات حالات خراب دي او د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار د روغتیا د پاره ډاکټر فیصل خپل ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې، په پنجاب کې او په اسلام آباد او په د پاکستان د واکلاندې کم کشمیر چې دی په هغه کې دغه شمیره ډیره زیاته سوي ده. په او نن هم دا خبره کړې ده پکار دی چې د ویکسین لګولو سره سره ماسک واچول سي او د غنې غونې د ځای څخه ځان بچ کړی سي. د دې سره د حکومت دا هم وینا ده، د طبي پوهانو دا هم وینا ده چې دغه وایرس څخه ډیر زیات خلک په دوه درو ورځو کې د دې صاحبندې دل شروع سي او په هسپتالونو ته رسي. نو هسپتالونو کې هم ډیر زیات رشتي او خلک هلته رنزوران زی او پر دې باندې پر هسپتالونو ډیر زیات فشار دي. او دا هم ویل کیږي چې دغه دریمه څپه چې ده د ډیر زیات ماشومان ځپل کیږي. د کوم شمیره چې شودل سوی د په هغه کې د یو بولس کال څخه تر شل کال پورې کم کسان چې دي ماشومان چې دي هغه ډیر زیات ځپل سوی دي. یوازې په اسلام آباد کې د 15,000 څخه زیاته دغه شمیره زیاته سوی ده د ماشومانو. پاکستان حکومت که څه هم د سکولونه تړلې دي، په ډیرو سیمو کې لاکډاون سوی دی، خو د دې باوجود تیر ورځ د پنجاب د اعلی وزیر سلاکاری فردوس شکاوان ویلو چې د دې د پاره ډیر زیات ګران ده پر دغه باندې کابو میندلو. پاکستان حکومت دا هم وایي چې 3,000,000 کسانو ته ویکسین لګول شوی دی. او نن اسد عمر صاحب ویلي وو چې 15,000 نور هم ویکسین د چین څخه راغوښتل شوی دی او 15,000 به رارسي هم نن. نو ویکسین لګولو عمل هم شروع دی، خو د دې سره ډیر زیات د بندیزونو باوجود دغه پتوندي سره خوریږي. نو د ټولو که هغه د سند حکومت دی، پنجاب دی، بلوچستان او خیبر پښتونخوا حکومتونه دي، هغه غوښتنې کوي د خلکو څخه چې په سنجیدګۍ سره دغه رنز مقابله وکړي او خپل حفاظت وکړي، ماسکونه واچوي او د غنې ګوړې څخه ځان بچ کړي.
رابع پیر، تاسو د حکومت له خوا چې کوم ګامونه اخیستل شوي و د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په لړ کې هغه یادونه وکړه، خو کوم واکسینونو لړۍ چې دا مهال دوام لري څه ګمان کوي چې هغه آیا تیزه ده؟ او د دې تر څنګ د دې واکسینونو قیمتونه چې دي، آیا په سیمه کې خلک څه وایي چې دوی د دې توان لري چې دا واکسینونه واخلي وی لګي یو کنه د کورونا وایرس؟
منځه دا حکومت لاړه چې کوم واکسینونه راغوښتل سوي دي هغه خو هغه واکسینونه دي تر اوسه پورې چې په د نقشې په توګه باندې د چین څخه ورکړی سوي دي. دا یوازې د کم طبي څانګې کې کارکوونکي دي، ډاکټران دي، نرسان دي یا نور آله چې د هغه اخلي. او په هغه کې هم څه خلک داسې دي چې د دې څخه ځان بچ کول غواړي، پر دغه ویکسینونو تحفظات لري. نو ډیر زیات سستۍ ښکار دی دغه عمل. او ورسره کوم د سند حکومت له اړخه د روس کوم ویکسین چې دی هغه ته هغه راغوښتل سوی دی، د اجازه ورکړل سوی د یو شخصي کمپنۍ ته چې هغه به راغواړي. خو بیرته هم تیر ورځ د پنجاب د سند حکومت د وزیر ویلی وو او د دې سره ډاکټران او پوهان دا خبره کوي چې دغه عمل ډیر زیات د سستی ښکار دی او د دې سره کوم ویکسینونه چې دي هغه په پاکستان کې په شخصي کچه ویکسینونه چې کم راغلي دي یا اجازه ورکړې شوی دغه قیمتونه ډیر زیات دي نو د خلکو د پاره ډیر زیات ګران ده چې خپل خپلې اخلي او تاسو ته معلومه ده چې تر اوسه پورې د 55 کلو د عمر کسان چې دی هغه ته ورلګول کیږي او څه داسې خوم وسه خبرې مخې ته راغلي دي چې 1500 زر او 1600 ویکسینونه دي خوراکونه دي چې هغه خلکو درغلي هم پکې سوي ده او سویم دي د حکومت لاړه او هغه خپل په خوښ خپل خلکو تور لګول کیږي داسې ریپورتونه هم مخې ته راغلي
دي ډیر مننه رابیا پیر ستاسو د ملکیت څخه او د ټول تفصیل څخه
ډیر مننه
د ډیوا قدرمنو کتونکو
پاکستان افغانستان د کووډ 19
بندیز دې په کاروبارونو بندې
کورونا وایرس
کرونا وایرس دا امریکان د پاره
ماسکونه له ډوډۍ دي خلکو خپل حفاظت کړی دی
چې وسره اوسه د ټویټر د لارې د فیسبوک د لارې
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او د ملتیا څخه مننه کوم چې تر دا د مر سره په خبرونه کې مالیا تاسو پیغامونه هم ګورو په خبرونه چې را سره مالیا رحمت الله توبا والده همدار از نقيب الله دل حضرت الله حضرت الله ملنګ صاحب دی حبيب ګل شیرانی دی احسان الله بیٹنه تاسو ټول ډیر خپې غمونه را لګلې دي او زموږ سره په خبرونه کې مالیاس تاسو څخه هیله لرو چې تر پای زموږ سره په خبرونه کې مال پات شي ځکه چې تاسو لپاره دوه مهم راپورونه نور هم لرو چې د خبرونه په پای کې به وړاندې کوو او یو دا چې د پښتو ژبې نوم یاله او خه هنرمند سردار علي ټکر صاحب ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له لوري بلنه ورکړل شوې ده افغانستان ته او ارګ ته او هلته به دغه د هنر لپاره پیرزوینه وړاندې کیږي په دې باندې مرکه لرو چې تاسو به وړاندې کو او دا مهال کوم راپور ته چیزو هغه هم د خیبر پختونخوا کې د پولیو پر ځای کوم کمپاین دی هغه پړوندې چې څلورم ورځ دوام لري او د هیواد د نورو سیمو په څیر خیبر ضلع کې هم چارواکي کور په کور ماشومان ته واکسینونه لګي راځي چې د دې لړۍ ورستای پرمختګ او دوام په اړه چې شاهین شاه فریدی کوم ریپورت را لګلې دا تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو په ګډه به سره واورو
په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد کمپاین څلورم ورځ ده د ملک نورو سیمو په سیر خیبر ضلع کې هم چارواکي کور په کور ماشومان واکسین کوي د خیبر ضلع لندکوتل اوسیدونکو محمد ارشاد د پولیو ځای افسر دی څوک چې په خپل د یو کال په عمر کې د پولیو وارث کار شوی وای د پولیو کترو نه زیات انکاری خلک په دې خبره کانی کړي چې هغه د پولیو کترو نشوالي لوجه د تل عمري مازورتیا ژوند تیروي وای لره پروتو غریزو سیمو کې تګ راتګ ستونزو ترڅنګ یو شمېر خلک د پولیو ساتو پاکله منفي فکرونه لري او ماشومان پټوی
نو زه د پولیو خپل شکار شوم نو زما په تګ راته کې ماته مسله ده ماته په ژوندۍ په نورو په شوبو کې مسله ده نو کته دا خپل ماشوم لا ساس کې ورنکړي نو خدای نه کا خدای نه کا نو ستا ماشوم سره هم داسې واقعا کېدای شي او دا د عمر ټول عمر پاره د مازوره کېدای شي ایون چې مو سره سم ماشومان د پولیو مرز نه مړم شو مو سره یو ماشوم په خوګه خېلو کې هغه په دې لنګزواله نو هغه د دې وجنه وفات شو نو دا مثالونه چې ورکړو هغه چې کوم والدین دي هغه مور او پلار دي نو هغه بیا دې خبره باندې راضی شي چې هغه موږ ته ماشوم راوباسي موږ پولیو ساس کې ورکړو
په خیبر ضلع کې 2,14,000 د 5 کالونو کم عمر ماشومان د پولیو ضد څاڅکو هدف دي. د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه په تیر شوي پولیو کمپاین کې خیبر ضلع کې 14,000 نه سوا ماشومان د پولیو ضد څاڅکو څخه بچ پاتې شوي وو چې زیاتره شمېره پکې د انکاریانو وه. په روان پولیو کمپاین کې محمد عمر د هغه انکاري خلکو نه یو دی چا چې د لږې ناپوهې له وجې خپل ماشومان نه واکسین کړي، خو د پولیو وارس له وجې معذور محمد ارشاد حال کتو وروسته په خپل سوچ بدلولو مجبور شو. وای دې نه واړی چې بچی د ټول عمر مازوتیا ژوند تیر کی.
فورم نه نیام نه دایي کنا چې مطلب چې سینې خراب یو دا یخ دي درځي چې دا وروت نه کنا د سراغه ریکشن کا کنا نی کار دا سینې خراب وي. پس مول دا سی ورن کنا چې دا جیل مخه مو ته دي شات سی به مو کنا دا تی ریکشن نه کار دا خشه دا سینې خيو سینا والا خبره کیده شد مزوری لشول رش و با طول عمر رفتا غیه کنم کی وجه ملوار کنم دا غمون دیر مطمئن کنم.
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي اداره وایي پیښور او خیبر ضلع د پولیو وارث لپاره تر ټولو زیاتې حساسې دي، او په دغه ضلعو کې به د پولیو ضد نوان کمپین 9 ورځې دوام لري. تیر کال 2020 کې پاکستان نه د پولیو وارث ړومبي ډول 4 او دویم ډول 15 پیښې رپورټ شوې وې. په خیبر پختونخوا کې د خیبر ضلع نه تر ټولو سوا 14 د پولیو وارث دویم ډول کیسونه رپورټ شوي وو. پاکستان نه سږ کال 2020 کې تر دې دمه د پولیو وارث ړومبي ډول 1 او دویم ډول شپږ کیسونه رپورټ شوي دي چې یو پکې د خیبر پختونخوا نه دی. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او په خیر. پولیو بیماری دنیا کې ماشومان لپاره ټولو کې خطرناکه بیماری ده. روغ رمټ ماشومان د کرسۍ او ډانګورو ژوند تیرولو باندې مجبور شي. دا تاسو باندې اخلاقي فرض هم دی، دا تاسو باندې دینی فرض هم دی چې خپل اولاد صحت مند اوساتے. اور پولیو قطروں نہ علاوہ د پولیو بیماری اس علاج میں نشتہ زتا استخواست کوما چې خپل ځان د پارا، خپل نسلونو د پارا، خپل قوم د پارا، خپل ماشومانو ته پولیو قطرے ورکے. ډیر مننه.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې به نور راپورونه او موضوعات هم تاسو ته وار په وار وړاندې کوو، او هیله لرو چې تر پایه زموږ سره په خبرونه کې مل پاتې شئ. زو دا مهال د یو بل موضوع ولوري ته چې پېښور های کورټ د لنډو ویډیوګانو خورولو په اپ یا اپلیکیشن ټیک ټاک لګول شوي بندیزونه بیرته لري کړي دي. تفصیل یې څه دی، دا څنګه وشوه دا فیصله بیرته، او د دې پس منظر څه دی، ولې دغه ټیک ټاک باندې بندیزونه لګول شوي وو؟ د دې د تفصیل اخیستو لپاره زموږ سره د په خبرونه کې په ژوندۍ بڼه عمل شوی دی د ډی وی خبریال او زموږ همکار مدثر شاه صاحب. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشی، په خیر راغلی مدثر شاه صاحب.
ډیره مننه منظمې بي، خوشحاله شي. عزت
منش هیله ده چې تاسو جوړ روغ اوسئ. هلته په سیمه کې موسم څنګه دی؟ او روژه خو هم رانږدې ده، تیاریانې مورته کړي دي؟
ها، اوس پرلې ده، یخی اوګانې لکې بالکل. ها، اوس روژه را روانه ده.
مدثر شاه صاحب، دغه فیصله چې بیرته واخیستل شوله چې پېښور های کورټ په ټیک ټاک د غیر اخلاقي موادو خپرېدو پر ضد چې د کومه فیصله ورولې وه بیرته دغه بندیزونه لري شوي دي، یو خو که د دې پس منظر تاسو د لیدونکو سره شریک کړئ چې دغه فیصله ولې په لومړي پړاو کې شوې وه؟
بالکل مناسب بي عزت استوي ما اوريدل کې کتون کې په پوهه کوم چې تیر کال د ستمبر نه دلته کې د پیښور داسې وړ کې غونډه کې د ځوانانو تنظیم دي چې داسې 55 غړي لري، هغه دلته کې احتجاجونه وکړل د پریس کلب مخې ته، بیا یې عریضه وکړه وفاقي حکومت تم، صوبایي حکومت تم، د وفاقي حکومت سره تړلې چې کومې ادارې دي لکه پی ټی اے، پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي، پیمرا، ایف آئی اے، دغه شان نور ادارې، هغه ته خطونه مو لیکل خو چا په دغه نو کو دغه جواب ورته چانه ورکو. بیا د دې په خبر های کورټ ته لاړل، او په خبر های کورټ بیا د یو دوو اوریدلو نه پس دوی ورته ویل چې په دې کې دا په دې ټیک ټاک د کې غیر اخلاقي د اخلاقو نه پریوتی ویډیوګانې پکې خبرېږي. نو په خبر های کورټ د 13 میاشتې یعنی د مارچ په 12 باندې په دې باندې مکمل بندیز لګو، او د وفاقي حکومت چې کمی اداري دي لکه مخکې چې ما نومونه واغستل، پی ټی اے او پیمرا او ایف آئی اے وغیرہ داسې ادارې، دوی ته ویل چې تاسو خپل جواب ورکړئ. نو د دې نه پس هم بیا پکې یو اورېدنه شوه، خو په هغې اورېدنه کې چې پی ټی آی رال، نو پی ټی آی عدالت پېښور های کورټ ته وویل چې دوی تقریبا 15 لکه ویډیوګانې چې کمې دي دلته کې چې کمې خپرې شوې دي د اخلاقو نه پرېوتې، هغې په هغې باندې بندیز لګولی دی، هغې د دغه ایپ نه لرې کړي دي. نو نن چې د نو د پېښور های کورټ فیصله وکړه چې د دې نه د باندې چې کوم هغه دلته کې شي، خو دا ورته ویل پی ټی ای ته چې تاسو داسې یو میکانیزم جوړ کړئ، داسې یو طریقه جوړ کړئ چې په دې کې چې کومې ویډیوګانې د اخلاقو نه پریوتې دي هغه د هغه د دغه د فلټریشن کیږي او هغه د هغه ټیم باندې پلا کیږي. نو د پی ټی ای چې کوم ډی جی دی ډایرکټر جنرل طارق ګنډاپور صاحب، هغه په خپل عدالت ته وویل چې دې ایپ کې د ټولي دنیا نه د روزانه په حساب 3.5 میلیونه ویډیو غاری اپلوډ کیږي. د دې سارا نه ډیره ګرانه د خود ورته دا وویل چې په ځایي کچه باندې دلته کې د یو سارون کې ساتل دي همدغه ادارې، هغه به روزانه او هر وخت هغه یو میکانیزم دی چې کم د اخلاقو نه پریوت د دې ځانه د پاکستان نه اپلوډ کیږي، نو هغه به د بلاک کوي، هغه به دغه ایپ لري کوي. خو مناسبه بي زه تاسو ته هم اوریدونکو کتونکو ته چې دلته کې د مونږ چې د ټک ټاک دا کم شوکینګ دي خلک دي، زیاتره ځوانان بیا هغه سره چې خبرې وکړي نو هغه ویل تاسو قسمه د اخلاقو نه پریوتې نور چې څومره سایټونه دي نو هغه پاغي باندې هم موجود دي، د دې فلټر کول یا د دې په دې باندې بندیز لګول دا ډېر یو مشکل کار دی. بل په دې کې بیا د دې تاویل چې کوم سیزونه د فلټریشن د پاره یو طریقه وي، خو د ټیک ټاک یا د پی ټی ای چې کوم وکیل دی هغه سره چې ما خبره وکړه نو هغه وی چې داسې هیڅ امکان لري، دا ډېر مشکل کار دی. خو بیا دلته کې یو بل مسله هم د منظمې بي چې خلک وی پی این ورته وی لکه که تاسو په یو ایپ باندې په یو سایټ باندې تاسو باندې زمو لګوي نو په نورو طریقو باندې هغه بیا هم خلک ګوري. نو اوس ګورو چې
پی پی ای سره څه کوي، هم لکه دا په یو مشروط ډول لکه دا بندیز لري شوی چې دی باندې بیا هم د غیر اخلاقي ویډیوګانې وي نه خوريږي یا د دې با کنټرول کیږي، او دا خبره تر یو حد ډیره مشکله ښکاری. خو آیا خلک دغه ټیک ټاکرز دغه ځوانان څه خبرګون لري اوس دوی خوشاله دي چې دغه بندیز برته لري شوې دی او که څنګه؟
بالکل، نن چې ما د ټیک ټاکرو سره خبرې وکړې او سو په دې پیج نه مغې ته ما ټلیفون نو کړل، دا غوي چې مخکې موږ غیر اخلاقي سيزونه دلته نه اوټکړي، البته د نورو هیوادونو ځکه چې په ټوله دنیا کې د نورو هیوادونو خبرېږي او غنه موږ ګورو نلته کې موږ خدا د یو د شوق د پاره د یو خوند د پاره د خندا د پاره دا استعمالو او د هوډو کوچ نه موږ داسې مخکې سن دي کړي را روانو کې موږ کوم اوس منظمي به ګورو چې د نس جوړو کې اوسونه په ساره نه د دې کېږي اوسمره په دې باندې بندیز لګيږي کم چې د اخلاقو نه پریوتې.
سمه ده، ډیره مننه مدسه شاسف تاسو څخه.
وایس اف امریکا جیواز تاسو مسلو او چاپیریال تاسو د کیمرې په سترګه کتل غواړي،
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایست کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ،
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاین معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001 202 353 1512.
د جی بی ګرانو لیدونکو زو د بل ریپورت ولوري ته چې د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی نه پراته د بجلی د نرخونو د زیاتوالو او تړلو د اجازه تو روسته په خیبر پختونخوا کارخانه دار او سوداګرون دي خمنه کړی دي، او سوداګری وایي چې که حکومت د بجلی قیمتونه زیات کړي دا به د وړاندې څخه هم چې کورونا کوم تاثیرات راوړي و په سوداګری باندې هغه هم اغیزمن شي او د دې ترڅنګ بیروزګاری به هم زیاته شي. راځي چې تفصیل یې د ریاض حسین څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د نپرا ترمیمی آرډیننس په ذریعہ حکومت ته د بجلی په څنګه کې د اضافي سرچارج لګولو او د بجلی د نرخ سیوا کولو اختیار ورکړی دی. خو په خیبر پختونخوا کې سوداګر اندېښمن دي که د بجلی نرخونه نور هم زیات شي نو دې سره به په کارخانهدارو اضافي بوج پریوزي او په بیروزګارۍ کې به هم اضافه وشي. صوبایي د ماربل او درنګونو د اتحادی مشر سجاد احمد وایي د وړاندې نه په ماربلو کارخانو د حکومت لخوا 10% سیلز ټیکس لګول شوی دی او د صدارتی ترمیمی آرډیننس په ذریعہ حکومت کولی شي چې د بجلی یو یونټ 50 روپے او سلویخ پیسې زیات کړي. خو څومره چې د بجلی بل سیوا کیږي هغه همره په هغه کې لګیدلې مالیه کې هم اضافه کیږي. د وړاندې نه هغوی په 10 روپے یونټ اخلي او هر کارخانه نږدې 15,000 یونټ استعمالوي او د سره په کارخانه دارو تر 15,000 روپے پورې بوج پریوزي او پر روزګار به منفي اثر وي.
ماربل انډستری وړا کارخانه یونٹس چې کم دی کنزمپشن دا 50,000 یونٹ دی. اوس 50,000 یونٹس کې چې کم دی بلفرض کا 7 روپے یونٹ دتا دا چې کم دی سیوا شو نو دا 3,50,000 روپے ڈائریکٹ چې کم دی نو د بجلی دا بل دا برلا. زما د اندازې مطابق دا یونٹ چې کم دی نو دا به 10 روپے پر یونٹ چې کم دی نو یو انڈسٹریلسٹ تا وت ټیکسز او انکلوډ ټول ارس چې راغونډ کړي نو هغه سره به چې کم دی نو دا لس روپے یونٹ پروزی.
دا صدارتی ترمیمی بدلون په داسې وخت کې وړاندې کړی شو چې د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF لخوا پاکستان ته 50 کروڑ ډالر ورکولو منځوري ورکړی شوې ده. سیلون کې وایي دی حکمنامې سره بعد د بجلی په مت کې په عام وګړو 200 ارب روپے اضافي بوج سیوا شي. سوداګر وایي د وړاندې نه په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وبا او ګرانې له امله تجارت اغیزمن شوی او اوس بیا د ملک د نورو برخو په رنګه په صوبه کې هم د کرونا کیسونه مخ په زیاتی روان دي. صوبایي حکومت په ټوله صوبه کې 2 ورځې د کاروبار بندولو اعلان کړی دی او په ګڼه ګوڼه ودونو او خادوې بندیزونه لګولي او ماسک اچول یې هم لازمی کړی دی. خو بیا هم سوداګر اندېښمن دي که د حکومت لخوا بندیزونو کې اضافه کیږي نو دې سره به د هغوی روزګارونه نور هم متاثر شي. په دې حقله د مردان چیمبر اف کامرس مشر ظاهر شاه وایي سوداګر نور بندیزونه نشي زغملی.
په دې SOP زواله سره چې کوم سخت سره عمل درآمد وکړو او خپل کاروبارونه د روا د ماو ساتو کاروبارونه د دغه انډستری پایه چې دا د منګ جاری وساتو ځکه چې د سره به منګ ملک چې کوم دا به ماشي بحران غړ دځي نو موږ بیا دا نه غواړو. هرګز حکومت هم په دې باندې چې دې سره سوچ کوي هغه هم هیڅ کرم دا برداشت نه کیږي هغه دې لاکډاون غړ ته لاړ شي.
صدارتي د نیپرا آرډیننس مرکزی حکومت ته اختیار ورکوي چې د بجلی په بیلونو کې سلويخ پیسې سرچارج ولګوي او په 2 کالو کې د بجلی یو یونټ 50 روپے ګران کلی. ریاض حسین وائس اف امریکہ ڈیوا مردان.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او څنګه چې تاسو ته وړاندې په سټکو کې مهم یادونه وکړه چې د کلایمټ په برخه کې د امریکا استازي جان کیری د خپل آسیایي سفر په ترڅ کې له هندي، اماراتي او بنگلادي شي چارواکو سره خبري کوي چې د کلایمټ چینج په اړه توپیرونه ختم کړي ترڅو ورسره د نړۍ تودوخه کم شي. په دې اړوند غواړو تاسو سره تفصیل شامل کو. په خبرونه کې زموږ سره مل شوې ده د نیویارک څخه د ډیو څېړونکو جهانگیر خټک صاحب. ستړي مشه په خیر راغلی خټک صاحب.
ډیره مننه منازه سره تاسو ته کوتون کور دین کوته سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام خټک صاحب. دغه پرمختګونه په داسې حال کې راغلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا د دې میاشتې په وروستیو کې د اپریل په 22مه او 23مه نیټه د کلایمټ په اړه یو سرمشریزه رابلل شوې ده، کومیته چې هغه له هند څخه، له بنګلادیش څخه، چین څخه مشران راغوښتي دي، خو له پاکستان څخه یې نه دي راغوښتي. چې دا ولې؟
بېشکه داسې خبر دی چې په دې باندې ډېر خلک پاکستان کې هم حیران دي او په امریکا کې هم داسې آوازونه اوچتېږي چې پاکستان او د امریکې ترمنځ چې کومې اړیکې دي آیا هغو کې څه خراب راغلی، څه چل دی، وجه څه ده؟ او امید توګه باندې خو داسې وجه نه ښکاري، کېدای شي صرف نظر هم وي، خو صرف نظر ما ته لږ کم ښکاري. خو یقیني توګه باندې دا یو داسې پرمختګ دی چې کم په حواله سره هر قسم ته رائے روانه ده مخې ته. او جو بایدن صاحب چې کم دا سرمشریزه را بللې ده چې کم دا انټرنیټي لاره باندې کېږي لکه تاسو د دې ذکر هم وکړلو، نو د هغې مقصد ته که وګورو، هغې چې کم وجوهات دي که هغې ته وګورو او که دا هېوادونه چې کم پکې راوستل شوي دي، رابلل شوي دي، هغو ته وګورو، نو ټولو په چې کله هغه تناظر کې وګورئ نو بیا داسې ښکاري چې پکار ده چې پاکستان هم پکې شامل وي. خو داسې نه دي شوي، او آیا دا دلته بچو لوی فیصله کیږي دا اوس لوی سوال دی چې د دې سرمشریز اهمیت څومره دی دا اوس لوی سوال دی
خپل پاکستان دی سرمشریز غونډې ته نه رابلل څه خایي څه معنا لري چې آیا د پاکستان او امریکې ترمنځ اړیکې سیاسي اړیکې ښې نه دي او که څنګه څه ګمان کوي
دما خیال دا دی چې چرته نه چرته سره څه خوشته دي ځکه چې دا یو ډېره غیر معمولی خبره ده پاکستان د نړۍ هغه لسو هیوادونو کې دی چې چا په حواله سره ساينس دا وایي چې دا به د نړیوال تودخنه ټوله کې زیات اغیزمن کیږي چې کم کې هند هم شامل دی او بنگلاديش هم شامل دی نو بیا پاکستان ولنرابل شوی نو د سیاسي وجوهات کې دي شو سیاسي وجوهات څه کې دي شو ولې چې پاکستان او د امریکې ترمنځ د افغانستان په حواله سره تعلقات کې کافی گرم جوشی شته دی یو بل سره نږدې کار کوي لګیا دي خو یو څو شیزونه ماته کاری چا وجوهات کې دي یو خدا دا چې ګوري پاکستان او د امریکای تعلقات او کتا سو لګ تاریخ وګوري نو همیشه د افغانستان په وجه باندې پاتې شوی دی بنیادی توګه باندې نو هغه د وجه نه چې کم وسطو تعلقاتو کې هغه چیرې هم نه راغلی یو خدا دا دویمه دا چې پاکستان چې کم سفارتکاری ده ما په خیال هغه هم ډیره زیاته کمزوري ده پاکستان د طرفه نه خو کې دي چې دلته ډیرو خلکو ته دا معلوم نه وي چې پاکستان چې کم دا نړیوال تودخ کمولو لپاره څه کوششونه کوي نو هغه څه کوششونه دي د امریکای کانګرس کې د پاکستان کاکس او چې کم د جنرال مشرف په دور کې جوړ شوی او شپې تور زیات د کانګرس غړي د هغه غړي او هغه نن سبا هیڅ چرته هم نشي لیدل نو سفارتکاری هم ډیره کمزوري ده میسجنګ یعنی چې کم پاکستان د نړۍ ته خپل یو پیغام ورکړی دی چې مونږه دا نړیوال تودخ په حواله سره کار کوو هغه هم مکمل توګه نه دی واضح دا هم یو څو وجوهات کې دي شي خو سیاسي وجه هم یقیني توګه باندې چرته نه چرته شته دی ولې چې تاسو وګورئ چې ولسمشر بایدن تر اوسه پورې د هند چې کوم صدر اعظم دی نریندر مودی هغه سره په فون باندې خبره کړې ده پاکستان عمران خان سره تر اوسه پورې نه ده کړې همدغه شان ته چې کوم د هغه دفاع وزیر دی هغه افغانستان ته هم لاړلو هند ته هم لاړلو پاکستان سفر نه ده کړې او سره بیا چې کوم د خارجه چارو وزیر دی هغه هم دغه هغه دی یعنی دغه شان ته مونږ کتلی چې پاکستان ته هغه شان ته اهمیت نه دی ورکړل شوی
خټک سی بیا ولنده پښتنه اخیری پښتنه هغه دا چې د غونډې به څه اهمیت وي څه پایلې ورڅخه لرلې شو د کومو پایلې تمه ورڅخه لرلې شو
ګورې دوه درې شیزونه یو خدای دی چې جو بایدن انتظامیه یعنی ولسمشر جو بایدن نړۍ ته دا پیغام ورکول غواړي چې امریکا یو ځل بیا دا نړیوال تو دغه پردت چې کم نړیوال کوششونه دی هغه برخه ده دا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په دور کې امریکا د پیرس کلایمیټ ټریټي نه بهر وته چې څنګه جو بایدن سبرال لټول کابل کار غدا کړو چې هغه پیرس کلایمیټ ټریټي ته واپس رالو نو یو کڼړې ته دا پیغام ورکولو چې مونږه د دوه کوششونو دوه هلو دلو برخه یو دویمه د دې کې چې کم سلويخت هوادونه راغختل شوی دي هغه کې ولس داسې دي چې چا په حواله سره رائے دادا نړیوال رائے دادا چې هغه د نړیوال چې کم دا هغه دی دا انوایرنمنټل پولوشن دی یا چاپریال ککړتیا چې کم دا هغه ته 80% زیان هغه رسوي نو هغه ولس ملکونه هم په دغلطه کې دا یوادونه به په دې غونډه کې شامل وي ورته بیا نور یوادونه نو د دې نه د ما په خان نړیواله کچه باندې کم کوششونه دي هغه د پاره به کوششونه نورم دي اتيږي ورته دا چې نومبر کې د ملګرو ملتونو چې کما عمومي غونډه ده چې کم په سکاټلند برتانیا کې گلاسګو خار کې بکیږي هغه په حواله سره بم سره تیارو په حواله سره خبرې ترې کیږي او ډېر اهمیت لري په شکا
سمه ده ډېر مننه خچک سپ تاسو د څېړنې څخه
ډېر مننه
د جی وی ګران اولیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو تاسو ته وړاندې کوو د خبرونه په دې ځای کې څنګه تاسو ته وړاندې مو یادونه کړې و چې د پاکستان په جسټس سیستم یا عدلیه سیستم یا قضایي سیستم باندې هم تاسو ته ریپورت لرو تاسو ته تفصیل راغون کړی دی الیاس خان راځي چې په ګډه سره واورو
د امریکاني خبريال ډینیل پال قضيه کې د سپریم کورټ لخوا تفصيلي فیصله راتلو باندې د پاکستان وتلي اخبار دان پخپل اداریه چې سرخطي کمزور استغاثه ده لیکلي چې د فیصله یو ځل بیا د پاکستان د پلټنو او استغاثي یو کمزور حالت ثابت کړو. دا فیصله کوم چې جسټس سردار طارق محمود لیکلي په صفه ټکو کې د استغاثي ناکامۍ ته اشاره کړي چې لوجي د وال سټریټ جرنل خبريال ډینیل پال په وجنه کې ککړ ملزم احمد عمر سعید شیخ پر ضد جرم ثابت نشو. سیلی فیصلے نیخ پنیغه استغاثه جرمدار ګرځولی او دای د پاکستان فوجداری نظام د پاره د شرم مقام ګرځولی. فیصله وای هر رقم شهادت نه پرته د شهادتیانو پاړه یو غیر یقیني صورتحال او دا ښکاروه چې د دې ګټې به ملزم ترسي. فیصله کې ویل شوی چې د قضیه په وخت چې کوم شهادتونه وړاندې کړی شوی وو هغه د حقيقي او قانوني نیمګړتیاو نه ډک وو. اخبار لیکلی چې د پاکستان د فوجداری نظام د داسې یو کس جرم ثابت نه کړی شو څوک چې د دوه سیزو پوره پابندی خانه کې اوساتل شو او دا هر څه د پاکستان د انصاف نظام ناکامي په ګوته کوي او د بد مرغه دا یو حقیقت دی چې داسې یو کمزوري حالت باوجود د عدالتي نظام کې اصلاحات راوستلو د پاره څه خاص کار نه شوی او نن هم د هیواد عدالتي نظام د بډې رشوتونو اثر رسوخ نه اهلی او چلول لوجه لړزیدل دي چې لوجه بی ګناه خلک بندي خانو ته لګل کیږي او مجرمان اکثر لا بری کړی شي او دا هغه غمجن حقیقت دی چې ګټه عمر شیخ تملاو شو. وی او ای دیو سره خبرو کې پخوانی جج او وکیل شیر محمد خان د دې نیمګړی او بیتولې نظام کې اصلاحات نه کول په پاکستان کې د اصل نمائندګانو د حکومت نشوال خای
زمونږ سره چې کوم قانون دی داغه د انګریزانو د 1860 او د 1898 داغه زمانی قانون دی او زمانه کم نه کم ده تلاړه مجرمان چې دی هغه د مرجعیت خیر شوی دی د مرچداري لپاره شهادت پټول چې دی څه مثلا نه ده خپل تر بدل شوی دی چې قانون زور دی او
خو یو بل قانون پوها لیاقت بنوری فوجداری نظام کے اصلاحات نرا وستل اشرافی لتن بولی اوائی
جد پارا ٹوم نا غٹ ہرڈل جدا آغا اخبلا گورنمنٹ دا مو سارا پرابلم دا دا جے مو سارا امپلیمنٹیشن میکانیزم جے کم دا آغا صرف دا کرمینل پروسیجر کوڈ دا دا 150 سال پہلا جوڑ دا دے 150 سال پس 150 سال کے مو قانون سازی بانے خو جدا یورزے کے ہم یو یورزے کے مو ہم قانون جوڑ کر ہے اس مو ڈیجیٹل دنیا کے وقت رہو لگا دا جی کم پندل سی دا لکنو حساب سارا کے سورا پندنگ دی دا صرف اور صرف دے سسٹم دے کمزورین اور دا زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم پہنچا دی.
دان اخبار خپل اداریہ پا دے ختم کرے چھ دا احمد عمر شیخ سزا کلدم گرزولو باندے امریکی او نور حوادونو سخت عکس العمل ښکارا کرے دے او دا زمونگا عدالتی نظام باندے یو داغ دے. الیاس خان وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
او دا مهال همزو د هغه مرکه او ریپورت ولوري ته څنګه چې تاسو ته یادونه مو وکړه چې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی هنرمند سردار علي ټکر ته په ارکی د ملمستیا او پیرزوینه بلنه ورکړې ده. راځي چې دغه ریپورت چې زموږ همکار رحمان بونيري تیار کړی په ګډه سره وګورو.
نوموړي هنرمند سردار علي ټکر ته د افغانستان ولسمشر هغلي اشرف غني د کابل په صدارتي ماڼۍ ارکه د ملمستیا بلنه ورلېګلې ده.
ټکر صاحب د هغلي ولسمشر ملموي
د افغانستان د سرحداتو او قبایلي چارو وزیر هغلي محب الله سمیم وی او ای ډی وته ویل د صدر غني په خواهش یې سردار علي ټکر ته بلنه امریکا ته ورلېګلې. په امریکا کې میشت پښتون هنرمند سردار علي ټکر وی او ای ډی وته ویلې دي ویاړ کوي چې په ار کې ورته د درناوي دستور جوړیږي.
ما چې د پښتو آرټ د پاره او د کلچر د پاره سکړې دي د ټول جون کې چې سر لاس تر وړاندې ما کړې دي نو هغه وی چې د هغې په وجه سره مونږ یو 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 سرمنی کول غواړي یو یو پروګرام کول غواړي ما هلته وی چې او دا پروګرام وی چې په ایوان صدر کې به وي لکه صدارتي محل کې به وي نو او څونه میټینګونه چې زما د خلکو سره کېږي د غیزه کریم کړي چې مختلف وزیران صاحبان دي هغوی چې څوک میټینګ کول غواړي نو خو دی وایي چې دا ټول اکټیویټیز چې دي دا ټول کارونه دا به په صدارتي ماڼۍ کې کېږي.
د هغلی ټکر په غږ کې د وتلی پښتون شاعر غنی خان کلامونه په عام او خاص کې ډیر مقبول دي. هغلی ټکر د غنی خان د کلامونو د ریکارډینګ لپاره په 1915 اتیا کې د افغانستان سفر هم کړی وو.
بالکل خپل زړو وختونو ته لاړم او ماته 1915 ایم راځ شو چې کله زه افغانستان ته تلم ما د غنی خان د کلامونو چې کلمال ترې کټ کول ما ته هغه وخت راځ شو.
هغلی سمیم اول د هغلی ټکر په غږ کې د غنی خان کلامونه نه یوازې د صدر غنی خوخ دی ولې په ټوله دنیا کې ګڼ مینوال لري.
غنی خان د اشعارو ځان ته سبک لري او ډیر مینوال لري او د غنی خان و اشعارو ته ګران ټکر صاحب لا ډیر ښکلا ور بخلی ده او ډیر خلک یې اوري. همداراز د افغانستان د اسلامي جمهوریت جلال مآب ولسمشر هم د غنی خان اشعار ډیر لولي او په تیره بیا د ټکر صاحب له خولې ډیره مزه ور باندې اخلي.
د پښتنو د زیاترو نوموړو شخصیتونو په خیال دا خبره سمه ده چې د غنی خان د کلامونو سره ډیر پښتانه د هغلي ټکر په غږ آشنا شوي دي. د ملت پال عوام نشل ګوند یو مهم مشر او د پښتونخوا صوبې پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی په تیرو ورځو کې د غنی خان د شاعرۍ په حق له یو وینا کې ویلی بو
خدای دې سردار علي ټکر سره خو کې سردار علي ټکر نه وینو زما په خیال نن بم ډیر پښتانه د غنی خان د بیان نه محرومه پاتې شي.
هغلی ټکر ته په مارچ 2019 کې د پاکستان حکومت د موسیقي او هنر په میدان کې د خدمتونو په سر د امتیاز تمغه او په کال 1999 کې د موسیقي په میدان کې د خدمت په سر د هیواد ستر اولسي جایزه تمغه حسن کارکردګي هم ورکړی و. د هغلی ټکر یو بل اعزاز دا دی چې هغه په کال 2014 کې د نوبل د جایزو د ویش په وخت په ناروی کې د پښتو ژبې سندره بی بی شیرین ای ویلوا دغه سندره د نوبل انعام ګټون کې پښتنې پیغلې ملالې یوسفزای ته دالای شوې و. صدر علي ټکر د تیرو لسو کلونو راځي په امریکا کې دی او د بیو ای ډیوا په واشنگتن کې همکار دی. هغه له ټکر د پښتونخوا د مردان ضلع په تاریخي کلی ټکر کې د حاجی زرنوش خان کرا په 15 جولای 1955 کې زیږیدل و. هغه له ټکر وای د موسیقي سره مینا لماشوم والی و. هغلی ټکر پر ریډیو لومړی پروګرام 1922 کې زلمی کل نومې پروګرام کې کړی وو. دغه پروګرام د هغلی ټکر د موسیقي په میدان کې لومړی ګام ګرځیده. هو هغلی ټکر نړیوال نوم هغه وخت پیدا کړلو چې د شلمی پیړۍ د نظم منفرد پښتون شاعر غنی خان کلامونه ریکارډ کړل. د هغلی ټکر د اتیم پلسیزه کې شروع شوه د موسیقي دغه سفر ل روان دی. رحمان بونره وی او ایډیوا واشنگتن ڈی سی.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه خوندور ریپورت او د سردار علي ټکر صاحب سره مرکه او اوریدله او تفصیل نه هم خبر شوی. په کتا سو غوړی چې د ډي وی نوري ټلویزیونی خبرونه هم په کور کې وګوري، نو تاسو کولی شئ چې په یوټل 770B103 چینل باندې دغه خبرونه ټولی نیخ پنیغه وګوري، او په بي بي سي رین خبرونه کې هم کولی شئ چې د ټلیفون د لارې برخه ولري، کوم چې قربانې دي نگین شاه او کلسوم کاکړ. زه ستاسو قربانا منظر شهید سره د دې خبرونې پروډوسر عابد حسین او انجینرانو څخه مننه کوو، او تاسو نه اخلو اجازه. تاسو په لوی لاس پاروسل وړه او آباد اوسئ.